السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجی مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي او بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 109 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړي چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې نن لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده.
ما دو مسابقه برد داریم، یک باخت داریم. تاجیکستان 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، امتیاز ما هم 9 میشه، امتیاز تاجیکستان هم 9 میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه.
د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوې او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د د سویدن د حکومت یو څیړونکی وایي محققانو د نار ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویدن او ډنمارک چارواکي په نار ستریم یو نلیکه او دوو نورو پایپ لاینونو کې چې روسیا د بالتیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څیړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څیړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو له کبله رامنځته شوي دي. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاوو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سرګي اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وایي پر روان ژمي کې په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره ښایي مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوی. سوداګر غواړي چې باید دا لاره سمدستي پرانستل شي.
ډیره حیاتي لاره ده ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د هرات څخه نیولې تر غزني پورې که د وچې میوې دي او که تازه میوه سته هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو مرکزي ولایتونو د سانګو وهلو یا نیزې وهلو تورنمنت
نیزه بازی یا د څنګه وله بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دروشت په ارتباط معنی منګا یو ټورنمنت نیولې په خوست کې.
پر افغانستان د طالبانو له 15 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت تر اوسه هم نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع څیړنه کوو.
رقم عمده هیوادونو در جهان که حق ویتو لری پرسوغوی اقدام اونو که او پرازمتونه بیجنی جهان هم در اقدام پرسپورم نرکده.
ده مطالب ترڅنګ د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام هم خبرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د بحث لپاره جوړه شوې و، وویل شول چې د ژمي پراتلو سره به په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند بندیزونو پر بشري وضعیت نیخ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت ناهیلي کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغه زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د مېرمن جویس په خبره بي وزلي مخ په ډېرې دوه او همدا اوس هر کورنۍ د خپل عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. داسې مهال چې روغتیا از د کړو نور بیړنۍ حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پنجونو او خصوصو محدودیتونو په وځ کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب غوښت، خو یې اندې ځواب را نه کړ. خوراندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلی هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هېواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلی په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونه دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگز لی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل. وی ویل له افغانانو سره خپل کړي شمنې نه دی عملي کړي. فریکس اگز لی زیاته کړه طالبانو د خوځو انجونو د سفر دند او خدماتو ته د هغوی د لاساسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې انجونی سنوي زده کړو ته لطلو منه شوي او ترخوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوي. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت پستورغو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا سازي یو زلبیا د افغانستان د کنګل شوی شتمنې د خلاصي د غوښتنه وکړه، خو په جواب کې د برېټانیا سازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د سپین بولدک چمن لار الله هم نه د پلانستل شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترس کې الکتر لګیا او پاکستانی سرتیری ووژل شو. دوړو خواو یو ګډ کمیسیون ګمارلای دی چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلې. د لاره داسې محل بندیږي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته صادرېږي او سوداګر وایي چې ډېر تاوان وراوښتی دی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو له مرستیال عبدالباقي بنا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم ډیر مهمه لار ده او ډیر آیاتی لار ده، ځکه چې زموږ اکثره صادرات چې د جنوبی غرب حوزې دي چې هغه د ایران ته نیول تر غزنی پورې د همدې لارې ته کیږي. کله چې میوې دي او فعلاً که تازه میوې واسطه هم د دې لارې ته صادرات کیږي، چې خو په دغه بخش کې زموږ زارینو ته تاوانونه رسیدل دي. بل موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچۍ د لای نه زموږ وارداتي مواد چې راځي هغه پر دې لار باندې سپین بولدک تر اوړي. یو تاوان خو دا دی چې هغه مټران چې دلته راوښتي دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې. متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د یو سل څخه تر یو نیم سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځنې اخلي، یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپل په سبو مټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت یې دو سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي. او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب حوزې د ډیرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته، هغه ماتل پاته دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ تاوان زموږ عامو خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلی.
بنسب اوس ته کومو میوه د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجوی او د غزنی څخه راځي، همدم ماتل پاته دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دي او جوشې مې رسیدلی دي او هم انزر رسیدلی دي. نو زموږ دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغه خواته څومره باري موټرونه بند پاته دي؟
باید وایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو مټران کیږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو مټران هغه ته ماتل پاتې چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخی او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې هغه دې ټینشن یا ځنډېدل ځنې واړي په دې صورت او ځنې موال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد د کوچنیانو شیدې دي او دواوې دي او نور داسې مواد چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسیږي. نو هل خو ته زموږ په زرهاو مټران فیرن ماتل پاتې دي د دلارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګرۍ خونو مرسیال عبدالباقی بیناو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونۍ سیالۍ د وزلوبې د ملي فدریشن په نوښت جوړې شوې وې چې د چارواکو په وینا هدف یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. پر دې موضوع دا راپور واورئ.
د پنځمه پورس په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده. نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسې وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپېژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نور هیوادونو کې هم نمایشات تر سره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي. دا باید ژوندۍ وسوتو.
بل لوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست راغلي، د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوبو سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي:
موږ چې راغلي خوست راغلي د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې هلته موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه چې موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې ترسره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي: دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو په ټینګ کې د ظاهر شاه بابا په ټینګ کې زما بابا لوبېدلی د په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوې.
یاد دیوی د خوست په اوشمر سیمو کې هم له ډیر پخوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی ځواکونه وایي د اوکراین په ختیځ کې توانېدلي چې د روسي ځواکونو څو حملې په شا وتمبوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل دوی د لوهانسک او دونباس په اتو سیمو کې روسان په شا کړي دي.
اوکراینی ځواکونو نن د نومبر په 13 وویل دوی توانېدلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو حملې په شا وتمبوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو د اوکراین په بنسټیزو تاسیساتو باندې حملو ته دوام ورکړی دی او د سړه ژمي له رابرسره کېدو سره هم مهاله د برېښنا او ګازو په رسولو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وویل اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د لوهانسک او دونباس په تو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتمبوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپلې شپنۍ وینا کې وویل د روسیې د توغنیزو بریدونو په پایله کې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې دي.
د توغندیو د بریدونو اغېزې هر ورځ پر اوکراین مشاهده کیږي. د برېښنا د پلان شوي پرچاویو سربیره بیا هم بیړنیو پرچاویو دوام کړي. تر اوسه تر 10 میلیونو زیات اوکراینیان د برېښنا له انرژي بې برخې دي.
په دغه وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه تکسان وژل شوي دي چې اټکل کېږي د وژل شوو شمیر لوړ شي. زلنسکي په خپلو خبرو کې وویل موږ خلکو ته د انرژۍ د بهیر د دې کولو لپاره هر څه کوو. هغه زیاته کړې ده د اوکراین هوایي دفاعي سیستم توانېدلی چې د روسي شپږ روس توغندي او 15 بیپلوټ الوتکې په نښه کړي. روسیه د نومبر په 12 د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو سختو بمباریو څخه دوه ورځې وروسته په اوکراین کې د توغندۍ وشتل بیرته پیل کړه چې د انرژي تاسیسات او ملکی ودانۍ په نخې کړې دي. چارواکو ویل اوکراینی متخصصینو د ساتونو لپاره کار وکړ څو د اوکراین د مرکزی سیمو په ګډون 80% اوکراینیانو ته برېښنا ورسوي. خو دغو چارواکو ویلي د خرسون بیرته نیول شوی ښار کې د خښو شو ماینونو په وجه دغه چاره ورو شوې ده. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت په وینا ته روسي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د برېښنا 15 تاسیسات زیانمن شوي دي چې په پایله کې په زرګونه کیلومتره لوړ ولتاژ لاینونه کار نه کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وزیر د ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل پلټونکو د خرسون په آزاده شوې سیمه کې درې شپې ته هغه جسدونه موندلې دي چې د شکنجې نښې پرې ښکاري. د اوکراین د بشري حقوقو پلټونکو وړ مورز داسې ویډیو خبره کړې چې په کې د خرسون ښار کې د شکنجي او خون ښکاری چې په یو وخت کې پکې 15 کسان ساتل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې یو تفصيلي راپور لرو. د اکتوبر په 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د 15 میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه د دوی سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان ټینګار کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوالو لپاره د دوی شرایط د منلو نه دي او تر اوسه یې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت له ورکولو ډډه کړې. نوریاس نوری په یو تفصیلی راپور کې د افغانستان له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته ځغلنده کتنه کړې.
نو چمنیت هم ستا ولس هم ستا او جغرافیه هم ستا نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پر کړی دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پرسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې یې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغې مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پرسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغې حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. که د ښاغلي متقي په نظر د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یو یې داخلي اړخ لري او بل هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پیژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نو هغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام یې ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پیژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول، هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لارې دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او که له واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخه لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغو هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پیژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پیژندلو پر دې سربیره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه یې اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پښتنه دا چې د وډي ایران، چین او روسي په ګډون د افغانستان گاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامست شویو د غستونځو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ سره مخامخ دي او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لوېدي زوالو په دې برخه کې درون بارته وګور کړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان گاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو، فرانس، امریکا او جاپان په مور او هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناست پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام خایدا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بې ساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازي په عین حال کې چې د خپل هیواد استازي توپ کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
که اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه متناقض دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډېره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پیژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یو په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحده ایالاتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړې او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ایزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیه او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هېوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژنده دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امن سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
4:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې دا شی به پام وکړئ خبرونو ته. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خبرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 109 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغاني سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شارج دفیر عبدالله محمد الحبابي د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفیر زیاته کړه چې هیواد یې پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د فوټبال د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې لوبه کوي. افغان زلمیانو د ترکمنستان او ایران له ماتولو وروسته د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان سره لوبه وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر فیسبوک خبر ورکړی چې له تاجکستان سره د افغانستان لوبه نن د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې لوبو کې د افغان لوبډلې اتلولي ناممکنه نه ده. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوبډلو ترمنځ د نومبر په 9 پیل شوی او د نومبر تر 19 پورې دوام کوي. د سویډن د حکومت سیډونکو وایي محققانو د نارت ستریم د تیلو د نلیکې په زیانمنه شوې برخه کې د چاودیدونکو موادو نښې موندلې دي. د سویډن او ډنمارک چارواکي په نارت ستریم یو نلیکه او دوه نورو پایپلاینونو کې چې روسیا د بالټیک سمندرګي له لارې له جرمني سره نښلوي د څلورو رامنځته شویو سوریو په اړه څېړنې کوي. له دې سره هغه ادعاوې نورې هم پیاوړې شوې چې ګنې د دې نلیکې د تخریب هڅه شوې. ډنمارک تیره میاشت وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا سوري د درنو چاودنو لکبل رامنځته شوی دی. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریا وروسته د اشغال شوی کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وای روسی ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنگرونو د پیوړی کولو په حال کې دي. سرګی اکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې دای په کریمیا کې د روسی ځواکونو د سنگرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته ونیسي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. ځینې اوریدونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د وختو د ستونزو یادونه هم کوي. ځینې بیا وایي چې خپلوان یې د پاکستان په جیلونو کې زندانیان دي، خو د خوشی کېدو لپاره یې هیڅ کار هم نه دی شوی. موږ په همدې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو لوی فعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. زما لیس خان انصاری د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیښدم. تاسو په تورخم دروازه کې د یو افغاني میرمن سره زورجته یا بې عزتۍ سوی دی، نو د دې پر ځای چې زموږ شوز سره یا زنانه سره د پاکستان ځواکونه بې عزتۍ کوي، نو شکردار چې په خپل هیواد کې په شری حجاب کې د دوی پر مخ د شونځي دروازې را خلاصې کړو. شوز پر مخ او دلته شزینه ډاکټرانی موږ شپریمانه ولرو او نور عصري علوم ته پرمختګ ورکو، نو موږ ډاکټران په خپل هیواد کې ډیر ولرو، نو باید د خارجي هیواد د ډاکټرانو څخه خلاص یو او موږ شزي په عزت کې وي. د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې نور د شونځي د نور شوزو دواړو پر مخ باندې خلاص کړي.
د کندهار نه زحمت تر کوم، هله لرم چې دغه یو پیغام شیر کې یک نور د خدای په لیاز دغه مهاجرین او دغه بارډر غمه وخري. زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم چې زه خپل اوشتم مریض يم د تداوی د پاره. دا لغړیان پر دې بارډر داسې آل جوړ کړی دی چې پاکستانی ملیشو ته سترګې وها و داسې کوه و هاسې کوه، هغه را بارډر پاسه کوه واپس یې کوه. د ماته 2000 راکه، ماته 15000 راکه، ماته 10000 راکه، زه جاړو. نو ډیر په تکلیف مسلمانان، ډیر په عذاب دي سیاساري مؤمنان مریضان. نو دا امید دي څخه دغه هیلو خواهش دي چې دغه د خدای په لیاز دغه کارونه مکوي، د دغه شانو مخنیوي ونیسي او دغه خلکو سره خبري وکړي، په دغه لار کې آسان چا ویراول کده کده هر سکره هم ورڅخه دی واپس یې وهي ټکې به سچ وراړي.
سلامونه احترامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دا ټول عمر هم دغه شان حال له افغانان ته پاکستانین بیا هیڅ د انسان په نظر نه ګوري چې دا انسانان دي. جمهوریت کې خو لا د دې خوانه په لګ پرېښلو یو څه گزاره به کوله. اوس امارات کې خو خدای خو خپل حکومت دی چې څه کوي هغه کولی شي، او دا حکومت هیڅ په کیسه کې نه د پوسه نه کوي چې دا افغانان دي، د خاورې بچیان دي. د انسانیت په سترګه ورته نه دی وګوري او نه ورته هغه ګوري. زما خپل د سترګو حال دی، زما ترو مریض وو، د کینسر مریض دی، مرۍ خرابه ده. دې ځګی نه مواړه واخوا ته او دې و اجازه راکړه. هلته چې کله واړه پاکستانی فوجیانو راته ویل دا دې پورمه کې دغه دی، تاسو دا بیرته ایسته واړه. مونږ چې بیرته راواړه بس مونږ یې مو وهلو، دیو مو وهلو او بې عزتی راله وکړه او مریض یېم ګډوډ ووهه. نو دغه زما د سترګو لیدلی حال دی، او دا یوه ورځ دا هره ورځ دا کار کېږي. هغې نه وروسته بیا مې یو شل ورځې بعد هم بیا کوشش شروع کوه واسطی او پیسې او اخوا دیخوا. نو اوس یې رالاړولی دی، تره مې اوس هم پاکستان کې دی، او دغه حال دی زمونږ. الله دې رحم وکړي. نو سلام علیکم.
السلام علیکم. وسدام خان یم د پاک افغان بارډر چمنسه. نه د ټوله ازادي راډیو کارکوم ته سلامونه. زما د کابل کې او زه د طالبانو صدا خواست کوم چې پر دا بارډر باندې د سرونه واچي. دا به څنګه حال دی؟ دا د پاکستاني چارواکو سره دی خبره وکړي کښې دي. دا طالبان هلته وایي چې وایي ښځې سره به نارینه ورسره بیا به سفر کوي. دا پاکستاني چارواکي نارینه جنه واپس کوي او ښځې ایله کې دورې. هغه په شپو ورکي، په دوو شپو هم ورکي، په درو شپو هم ورکي، کوچنیانې هم ورکي، چپه ورسته کسي دي. پر دغه دې لږ رڼا واچي، دا طالبان د خدای وسیله وکړي، دا لږ نظر دې پر دا وکړي.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. له هلمند خبر کوم دا چې همیشه د پاکستان حکومت او د پاکستانی سرتیری افغانانو ته تکلیف ورکوي پر دې لار باندې. نو زموږ د افغان حکومت څخه دا هیله او دا دغه ده چې دا مشکل د دوی سره حل کړي، او که داسې نه وي نو دا لارې دې وتړي. نو که هغه هم امکان نه لري، بیا د افغانانو دلته په افغانستان کې داسې کلینکونه او روغتونونه جوړ کړي چې بیا د پاکستان د لارې سره وګرځېږي، ځکه چې 50-60% ګرده مریضان پر دې لارو اوړي. نو دغه مو غوښتنه ده.
زه سلامونه وایم د ازادي د رادو کارکونکو ته او د هلمند د ګرشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پرېږدم. وروره، دغه زموږ د کلي کسان تللي دي او پاکستان ته په مزدورۍ پسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوشکه سره راغلی وو. په کراچۍ کې ورور اگر تکستانی ولی دی د کراچی پلندی جیل کې بندیان دي زما خپل دسترګو لیدلې عادي په 15000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور دیندار باخو خبر ملاقات سره کوي شي ورور د غزما زغ د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري ورور زما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم لیدلې مې دي خپل دسترګو لیدلې عالم دی ورور د دغه کسانو غم دی وخوري د پکندار څخه پکړي د سکری چې دوی ورته پکړي هغه د سکری ورڅخه دی بل شي نه لري نشناخته کاسي ک پاسپورت دی ک د سکری دی چې نه مونږ ګرځي په جیل کې اچول دي په دې بد شرایط کې ژوند کې ورور بس هغه ما پیغام د دولت پر چارواک پر ورسوي داخل غم دی وخوري واسو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه درینو له سوالینه خبرې کوم امان الله مينوم دی دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنه شوي دي واپس راغلي دي چې هغه سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي ډېر په حالت تکلیف باندې راغلي دي جمع کړي دي بس راغلي او دلته دین علاوه په تورم کې دي سره هیڅ قسم کومک نه دي او راغلي دي وی بار کې تاسو سره څه ویل غواړي او دې خبردار ده کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي او موږ پدې خوشاله شي چې ټول خپل وطن ته خپل خوښه سره راستنه شي اور اس سے جیسے نپس فورن پر وطن دراسا نے سنگ مگا مطالبہ ہم کو تا سنا چارتا دا مو بری بن کسر جن کو لبنان تبیا یو دے سو پر وطن آباد کو نہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمن یو مهاجر یا افغان پاکستان ته دی پاسپورت اپ کی ور کرے اغا بیا ہم کو سر کی دی اغا بن کی دی اغا ور کی دی او دا غینا ورستا ہر پا د افغانستان ہر گوٹ گوٹ کی تیری دلتا پاکستانیان را جی کار کئی
ورور ازد ازادی را دو تا داغا پیغام پریزم دی علمان دا ولایت سخز موز داغا کم کسان چی پا خواری و پا مزروی پا کتلی دی پا پاکستان پا کراچی چی ورور گرد دا داغا پا کرکیت بانی چا جنجا سر کلی و نم چی دا افغانی دی که غریب کار و که کار دی که پاسپورت والا دی که تا پا کلی دی سکرارا طول ورور بندیان دی پا پاکستان پا لندی جیل و پا سنتر جیل کی د دغه زما زغ د اسلامي امارت وړپړو چارواک پر ورسېږي او د سازمان ملل پر د زما زغ ورسې په دای بد حالت کې دي چې بيخي په سخت حالت کې دی وله تر ټول ډیر ځلم پر شو دی د دغه غم دی وخل سي د زما زغ ورسې ورور السلام علیکم
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا تعال سره په تماس کې مده زوی کوم سلامونه ډیر ډیر وایم د زادې را دو کار کوونکو ته او په خاصه توګه کول او ځینکه بعد سلام مو دا درخواست ضرور کی منګه د پاکستان د لارو او د هغه مخیر ازو کنن بس اتزر لزر اتزر خو مزه ساو شو مګن پیندل لزر شل زره د دې په څیر زمونږ د هغه مخیر اساس تر کیږي او د دې مخیر یې کنه د دې مخیر بس 5000 شپې تزر یو لک خو ولا کی زمونږ د وښنه بار ته خبره ده دا زمونږ درخواست د افغانستان حکومت ته دې خسته حکومت د افغانستان حکومت وز د سیاست دا ځکه په دې خاطر کی ارسمه یو سره بس پاشی کنه په مظلوم باندې ظلم نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي په یو مظلوم باندې غصب نشي کولای که ارسمه یو سره زور ورشي ارسمه دغه شي کنه په خاطر یا بدماشي نو غریب سړي سره څنګه کوم څه نشي کولای نن تاسو وخت کنه په یو لار باندې غریب فقیر ملنګ عجز گدا خان بدماش په یو لار باندې وندي مجاشتي یو په بل باندې انده کله نه کولای شي نه به وتی آخرت گناگاری او موږ دا تاریخ 50 کال په افغانستان کې جنگ او جګړه او تکلیف او زحمت او ډزومات اوس خو ختم شوی دی اوس خو کلاری ده اوس موږ هم ښان دي یو تر څه نشو لګي چار چا پیره ته باندې زونه دي بس کم تر څه دي چې ته چې لار شو بس نه نیسم مزرین په غلا باندې کو ام ګرځیدل په غلا باندې کو کم د پاکستان خلک کې د اړ یو ملکی افغانستان کې خدای دا ګرځي دي شي خو بس بختانه د افغانستان سره په یو ځکه چې دا ونه ګرځي دا څه کاره خوشي بس وی له دا وی ماجر دي افغان دي بس ګناګار دي دا د پاسې ورو د افغانستان په نړۍ والو ته پاکستان هم دا ظرفیت دی حکومت هم دا ظرفیت دی بس موږ دا ګناه چې دا نه روته معاف کړي بس موږ نو په خپل غوړ کوم ته بخره وکړي او دا کومه ګناه چې موږ خپل دا کومه نړۍ والو ته جوړ حکومت پني
دغه کوم تقریبا فنس چې مخامخ ولا دی او چې دغه زمونږه هڅه دی تقریبا مونږه خلاص و سلام
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په پیغامونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د تګراتګ ستونزې یاد شوی وي د غراز له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو یا امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند شکایتونه هم وو په دې ورسېو کې داسې راپورونه هم خبر شول چې لکتر لګه 1200 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې بنديان دي د اوریدونکو پیغام هم همدا و چې یو خپلواني حالته بندي دی کله چې د لیدو ته ورغلي لیدلې دي چې له ناوړه وضعیت سره د زندان دننه مخامخ دي دا چې دغلته په کراچۍ کې تشمیر افغان زندانیان د مهال د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي او په ټوله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول دی په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د بشري حقوقو لفعال او د پی ټی ایم لغړې منیزا کاکړ سره د مرکه کړي
دا مال په کراچۍ او جامشورو کې تر 1200 پورې افغانان چې دي بنديان دي په کې زیات شمیر د خزو د ماشومان
دا څه وخت بنديان شوي دي د څه وختونه معلوم دي
دا د اکتوبر د میاشتې نه
ولې
اکتوبر د یو د میاشتې کې د مملکت سان دوی نیولې دي
ولې دوی نیول شوي دي اسناد قانوني دي وسې دوی نه درلودل ک
په دې باندې دا تور دي چې دوی قانوني اسناد نه لري او without any legal documents in Pakistan paragali foreign act the paper bandi lagi deni so padi ki jab shmir da ko kasano de 300 saudi kasani ki makhla wa sara mulaqat shu ki da goi sara kaduna aw ya visa aw passport da wa sara wal ki police is in the study de obya mung police station tum pasitaliu نو هغه یم انکاری و چې به موږ سره د سیسم ډاکومېنټس موږ د دوی نه دی اخستي
ولی دغه کسانو سره چې دا تاسو وایئ چې 300 کسانو او دوی قانوني اسناد هم درلودل کارتونه هم ورسره دغه سبا چلن کیږي
او بالکل د دوی د زورولو لپاره دوی سره دا چلن کیږي
په دې ورسته کې څو تنو د خوشی کېدو خبر هم ورکړل شو تاسو هم د دوی دوسیه حتمن مخته وړي خبر بیا چې تر اوسه پورې څومره کسان په دا ورسته ورځو کې خوشی سوي دي
دا اوس 13 ورځې کې موږ دې کسان چې دی واپس لګلی و خو هغه هغه کسان د چا چې سزا پوره شو
یعنی د دوی لپاره سزا تعین شوې ده دوی باندې محاکمه دایره شوې ده او څومره سزا ورکړل شوې ده تاسو وایئ چې 1200 کسان چې نیول شوې دي هدا اعظمي سزا د دوی څومره ده
کم څه کم دلته څه کم دلته د عدالتونه دي نو ډیسټریکټ لمون د ریپورت لپاره درخواست ورکړو دوی کم څه کم څه کله زنانه او ماشومان پکې وي نو یو میاشت سزا ورته کني دا سزا تر درو میاشتو پورې ورکوي
په کوم شرایط دوی بیا خوشی کوي
شرایط دوی په کایته پاره اورډر کې دوی لیکلي چې دوی مخامخه بارډر کراس کاوهسته
په دې برخه کې پاکستان کې د افغانستان سفارت په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم مرسته کوي تاسو هغه سره هم تماس نیولای د دوی د انتقال په برخه کې یا د دوی د زندان کې د اوسېدو د شرایطو په اړه د پاکستاني چارواکو سره خبري شوې دي
هو مونږ بار بار باندې دوی سره ملاقاتونه شوې دي او دوی په مدد باندې د پاکستان حکومت سره خبرې شوې دي
بله دا سه راپورونه تر لاسه کړی چې لږه بنديان سره ځینې وخت بد چلن هم کیږي زورول کیږي په زندان کې دننه دا سه کوم راپورونه تاسو هم تر لاسه کړی دي دغه بنديان سره تاسو غوښتل یاست دوی دا شکایتونه تاسو ته کړی دي
د زنانه سره خدای چې چلسن نه دی شوی خو سړیان چې دی اکثر دا شکایت کوي چې پولیس والا مونږ ته غوي مونږ ته بیرک نه راکوي یا څه سہولیت نه راکوي لکه څنګه چې انور کې دی انور ته ورته وي زمونږ نه پیسې غواړي د دوی نه او دا که څنګه کله وني ولوم شي د دوی نه ازادي سره سیستم پیسې یا سم قیمت سامانونه وی ورسره هغه پولیس دین واخلي او هغه سامان یې په ایف آی آر کې نه یو منشن کړی چې مونږ بیا بعد کې کلیم پوچ به د زموږ سامان واپس راکا
د تاسو دغه هڅو چې د دوی نه دفاع کوي کومه مرسته کړې ده چې د دوی شرایط خشي یا له دوی سره د پاکستانی مسول چارواکو چلند خشي
د دې لپاره ګورنمنت هم لیټر لګلې دي راوي سره موږ ملاقات کولو هم کوشش کړې دي د دې سفارت څنګه ویل دي چې تاسو خپل حکومت سره باندې د دوی سره خبره وکړه چې د پاکستان ګورنمنت سره چې د دوی لپاره کدل ته نیول کیږي نو باید اغلیاري ورته واري چې دومره زحمت زیات نه ورکړل شي
بله تاسو راپورونه هم ورکړل شوی دي چې د افغانستان یو تابعه د تخار ولایت یو اوسیدونکو په کراچۍ زندان کې مړ شوی دی تاسو کوم څه اوریدلی دي
او بالکل هغه د عدالت له لري خبره شوې او بیا ما د دوی سفارت په خبر کړی او نو هغه بس خپل پروسیجر ته لګیا کړی دی ته و څه عدالت کراچۍ کې
یعنی مړ شوی دی
تیار کې دا یو زویم دی
یعنی
جی جی بالکل
یو کس مړ شوی په زندان کې او دوه کس
نه نه یو کس مړ شوی دی بابا دی او دا سره دا زوی هم دلته په دغه یار کې بند دی نو هوم ډپارټمنټ او دا ورته وی تر څو پرې دا ایف آی آر نه یال شو د دازو نه وی د ریپورت اورډر شو نه وی تر هغه موږ د لپاره هم لیټر نه شو درکولای.
یعنی مړی نه ور کوي چې افغانستان ته ولېږي؟
بالکل.
په خپل مرګ مرشوي دی او ناروغ ک کوم بچلن ور سره شوی دی؟
او بالکل دا ناروغ ولی دانګ ډیر ناروغان دی پکې یو بل زموږ افغان نه ورو دی چې هغه بیمار دی او دا غلا لپاره موږ به قاعده د سفارت نه لیټر ورته راوړلو او خو چې کم چې کم په جیل کې هغه طبي سہولیات ورکړي دي خو پریښې نه دي.
یعنی د پاکستان چارواکي ناروغان هم په همدغه زندانونو کې ساتي؟
جی بالکل.
تاسو له نظر آیا دا انساني ده؟ آیا دا د بشر له حقونو څخه سرغړونه نه ده چې دوی له بندیانو سره له ناروغانو سره هم ورته چلند کوي؟
همدا په موږ په عدالت کې بار بار اوچتو چې بای دا د هیومن رائټس خلاف کار روان دی. بندي موږ د دوی سره خبرې کوو ایمنټیرین لاس باندې موږ دوی سره خبرې کوو په دې وجه باندې د سیسي کما د دوی په قانون کې کومه سزا ده درې کال نه وخت تر لاسو کالو پورې ده چې سو غیر قانوني تور پاکستان ته راشي نو موږ به دا ایمنټیرین لاس او دا کوسته ایکسپلین کوو په بیسس باندې دوی به یو میاشت سزا ورکړي.
منیزه کاکل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی یاست تاسو او همدارز د همدغه افغانانو مدافع وکیل هم یاست. داسې نور مدافع ډلې هم تاسو سره همکاري دي چې د همدغه افغانانو چې بندیان دي غم وخري؟
جی بالکل. یو این ایچ سی آر او دغه نور څومره هم ډلې دي دا زموږ سره په رابطه کې وي او موږ هم دا وی سره په رابطه کې یو. دا جام شروع کې چې کوم افغانان بندي دا وی وکالت هم د این ایچ سی آر کوم لیګل ټیم دی هغه یې کوي.
د افغانانو د نیولو دغه پروسه اوس هم روانه ده؟ یعنی په دې معنی چې تاسو وایئ 1200 کسان چې نیول شوی دي آیا هر ورځ نور نوی هم نیول کیږي او که دوی لاس نیولای دی پاکستانی چارواکو؟
نه 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 هغه سلسله تر اوسه پورې لګیا ده. په دې اوله سره موږ د مختلفو ګوندونو سره هم خبره شوې ده چې یو داسې کمیټي جوړ شي چې هغه قاعده د پاکستان حکومت سره په دې حواله خبره وکړي چې بای یا خپل په بارډر مر اپریک دی او کرا پرېږه چې بیا دومره ما زوروا.
یعنی تاسو هیله من یاست چې
موږ دا کوېشن مو دی ته وی چې تر بارډر تر کراچۍ کولیا داخل څنګه رالو غیر قانوني ته؟
بله. تاسو هیلمن یاست چې په دې برخه کې به د پاکستانی چارواکي یو څخ په لغه دریز نرم کړی په تیر هغه افغانان چې حالت په قانوني اسناد او پاکستان ته درځي عادي اقل هغه ونه نسی؟
زموږ کوشش خو دغه دی چې دوی د دوی سره کوم افغانان چې کله دلته ژوند کوي دلته څه کوم افغانان دغه سیمه ژوند کوي چې دا اوس موږ راغلي د کلون راس دلته اوسې دا وایي سره ډېر ناروا چلند روان دی اوس د دې قانون لاندې چې پولیس هغه څنګهوي او بقاعده ورته وایي چې موږ ته دومره پیسې راکړي کني موږ به په فورن ایس کې دننه کړو او دا کې ډېر کسان دننه کړي دي چې کوم وکالت ما خپل کړی دی.
تاسو اوس ویل چې دا هغه افغانان دي چې اکثرا کلونه کلونه په پاکستان کې اوسېدلي دي. څو اونۍ مخکې په یو دوسیه کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پریکړه وکړه چې دغه افغان چې په پاکستان کې زیږیدلی دی او د زیږیدو رسمي سند لري د پاکستان د قانون له مخې دی د دې مستحق دی چې باید پاکستانی تابعیت ورته ورکړل شي. آیا دغه پروسه روانه ده او کدا یوازې هغه یو کیسو؟
نه زموږ دا کوشش ده چې موږ په بوانان کې دا شهور پیدا کړو چې دوی د دې لپاره اپلای وکړي د دې پروسس لپاره چې چا اپلار یا نیکت دلته اوسېدلي دا وایي سره باکارډو نوی نو دا په مدد سره دوی د دې څخه دوی څخه کم بچان دلته پیدا شوي دي دا وایي لپاره پاکستانی سټیټنشپ څخه کم ایکس دی هغه لاندې دا وایي هغه کار وشي.
او آیا هغه افغانان چې هلته اوسې کلونه کلونه یا هلته زیږیدلي دي تاسو چې ورسره غږېدلي یاست هغوی غواړي چې پاکستانی طبیعت واخلي؟
په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي خلک هلته ځان محفوظ نه ګڼي نو دا افغانان غواړي چې دلته د پاکستان طبیعت واخلي.
د پی ټی ایم غړي او په پاکستان کې د بشري حقونو فعال منیزه کاکړ و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ څخه په اړیکه کې یم. د غزنی ولایت مکور ولسوالۍ د مایوبینو ته هیڅ توجه نه کیږي او په دغه جګړه کې د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. اوس مو مرستې ته اړتیا لرو خو هغه مرستو کې توپیری چلند را سره کیږي. موږ ته مرسته نه راکول کیږي. هیله ده چې زموږ آواز مشران واوري او دغه معیوبینو او معلولینو ته یوه توجه وکړي. له ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه.
افغان په صفت باندې ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې د هغه شهدا او چې هغه په تیر حکومت کې شهیدان شوي دي او مجرد دي، د هغه حقوق طالبان ولې په خپله ګډه باندې وخوړل او نه ورکوي. نو دا شهدا چې دي دا خو چې تیږې نه دي پیدا، دا خو زاړه مور پلار لري، دې حقوق ولې نه ورکول کیږي؟ نو دا پیغام ما ازادي راډیو ته پرېښود.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک سلامونه. هم در سره پلین کې هم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره مې د امروز در سره کوله. ورور چې پاک خبره سره وکړو شفافیت ولاکه پکښې دی، بالا خوار او غریب ته نه رسېږي، بس هغه خلکو ته مرسته رسېږي چې ښه دنیا ولري، ښه موټر ولري، ښه مځکې ولري، هغو ته رسېږي. غریبان تر پښو لاندې دي، هغو ته ولاکه رسېدلې ده. موږ د وطن خالګي یو، موږ ته معلومېږي، راځي دلته د مرستو پر برابر دا خلک ګرځي په دا مشیدانو کې، دا نومان نوشته کوي، هغه خلک نوشته کوي چې هغه یو شی ولري چې وی نه لري. هغه نن که یو وابسته دي درلوده خو لا نوشته کېږي، که وابسته نه وه نه نوشته کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم مې ایمل دی، د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ سره د سره په تماس کې یم. ما دغه خواهش دی د مسؤلینو څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، موږ ته د ټلیفونو دا کوم مشکل چې دی را طرف په دی کې، نو که دغه مشکل دغه را طرفه سي سلام او دسیم دغه نمبرونه دي، دا موږ لرونه یو لا کار نه کوي چندانې سم. تېره بیا د سرنکلا په سیمه کې موږ دا سرنکلا یو د کنګ سیمې او نو کار نه کوي دلته زموږ د علاقه باندې. ورور
ورور دغه د لغمان ریاست شهدا معلولین چې دی، دغه موږ مزه خپل مایوب هم د تیر د جمهوری دولت او بس هلته هغه وخت کې مې مایوبي جوړه وه، تنخوا مې اغسته، دې ته مو فرمټه کړل ده، دوی هغه مایوبي راته لغوه کړله، د لغمان دغه رئیس د شهدا معلولینو رئیس، او بس اوس بیا مو فرمټه کړله، بیا یې لغوه کړله ده. اوس بیا ورغلی یم، وایي تاسې مایوبي موږ بیخي قبلونه، او بس قادب واچوه ګرځه، کار روزګار مالی نشم کولی، بچیان مې دي، څنګه چل دی؟ پښتنه وکړه کلي کې چې ځکه بزندار نه وم، بچیان مې نه وم، مه را کوه بیخي، ما ته مه را کوه. نه 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 وایي بیخي قبلو دی نه، زه په مخه دې ښه هم معاوینې هم وروره رئیس یې، او هلته زموږ حصه وله کېږي د بین الملل او د موسسې نه، او دوی وروره موږ ته نه راکوي خوري یې، هغه نو نړۍ پوهشه او خپل قضاوت یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ستا د پنګړو شرنګ شرنګ ستا د پنګړو شرنګ شرنګ هر سهار را وسلوي
پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده پنګړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو شرنګ هر سهار پښتنې پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او پزړه کې مې د مینې ولولې را پرلې او ساده بنگړو شنګ شنګ چالو نلی چوکی چالو ن دسرو شنڈو جامو ن